دا ازادي راډیو د سلور بجو په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کور بیم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې وړاندې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو چې پر خلکو یې ژغ وکړ چې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو لپاره د ارګ ته طرحې وړاندې کړي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ لوبې حال هم درکو خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری اوروي
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتي سولې ته پاکستاني چارواکو وایي په قبایلي ناامنو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګزن یا پولیو ضد ناروغي د واکسین کمپاین پیل کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف کویت ته رسېدلی دی افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتي سولې ته اشرف غني دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې چې د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته د وروستي سفر په اړه معلومات ته ځانګړې شوې وکړې هغه یو ځل بیا پر پخوانۍ خبرې ټینګار وکړ چې له پاکستانه سوله نه غواړي بلکې له دې هیواد سره سوله کوي ځکه که داسې ونه شي دا هیواد ښایي تر یو بل بیرغ لاندې یوه بله ډله رامنځته او پر افغانستان جګړه وتپي
پاکستان سره موږ په بنیادي توګه په یو سوري ونرسي سبا یو بل پیدا کړس علت معلول منځ کې باید فرق وسي د افغانستان ولس سوله غواړي مګر تلپایې سوله دا نه چې یو موقتي سوله وکړو سبا یو بله بدل نیروس
د سولې په اړه افغان ولسمشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې کوي چې د محمد کریم خلیلي په مشرۍ د سولې عالي شورا پرون په عمومي غونډه کې د سولې د راتلونکو هڅو طرحه تصویب کړه چې تر ډیره به په دغو هڅو کې دیني عالمانو ته ونډه ورکول کیږي د یو شمېر سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو مسؤلینو نن په کابل کې په یوه غونډه کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو همغږي عملیات هله معاصر وګڼل چې د دوی په وینا پاکستان د زړه دغه عملیات وکړي او امریکا یې هم کلکه څارنه وکړي د افغانستان د واحد ګوند مشر محمد عمر عیار په دې اړه وویل
حکومت پاکستان آیا در این عملیات از خود صداقت و راستی نشان میده و
آیا در پاکستان حکومت به دغو عملیاتو که صداقت او رښتینولي وخی او که بیا به هم وخت تیروي همدارنګه نړیواله ټولنه به څومره دغو عملیاتو د څارنې په برخه کې صادق وي د غونډې ګډونوالو د غراز د افغانستان پر سندونو د بندونو جوړول د افغانستان حق بالا او په دې اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي هیواد به په افغانستان کې د اوبو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته پاتې نشي بې ځای وبللې هغه افغان الاصل امریکایي پیلوټه چې له نږدې له نړۍ څخه د یوې کوچنۍ الوتکې په وسیله راګرځي او غواړي ځوانو مېرمنو ته یو الهام ورکړي د خپل سفر د مسیر خلاف پرون کابل ته ولاړه شایسته وایز خپله کوچنۍ الوتنه وبخی شایسته وایز خپله کوچنۍ الوتکه په دوبۍ کې پریښي او پر یوې مسافر وړونکې الوتکه کې کابل ته رسېدلې ده نه ویشت کلنه وایز وایي الوتکه د دې لپاره مناسبه نه وه چې د افغانستان د غرونو د پاسه الوتنه وکړي وایز د افغانستان لومړنۍ ښځینه پیلوټه ده چې له درستې نړۍ د راګرځېدو سفر یې په تېره می میاشت کې د امریکا له فلوریدا ایالت څخه پیل کړی او تر اوسه یې په یولسو هیوادونو کې دمه کړې ده
خبره از انګلیسی که وایم متعلق زرا سانتل ده I departed from Daytona Beach, Florida in a small airplane.
وایز وایي هدف دې یو نوي ریکارټینګول نه دی بلکې غواړي ځوانانو ته الهام ورکړي چې په خپل ځان باور وکړي او په مخکې له پرتو ستونزو سره سره خپلو ارمانونو ته د رسېدو لپاره هڅې وکړي شایسته وایز له درستې نړۍ څخه د راګرځېدو د سفر د بشپړولو لپاره اته نور تمځایونه په مخکې لري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ام سی سی ملبرن د کرکټ کلب ترمنځ لوبه د برېټانیا په لارز تاریخي لوبغالي کې روانه ده تروسه پورې د ام سی سی دوه لوبغاړي په شپېتو منډو کې سوځېدلې دي د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال ازادي راډیو ته وویل چې د ام سی سی ټیم لخوا د نړۍ یولس غوره لوبغاړي د افغانستان په وړاندې لوبیږي چې د لوبې په ګټلو سره به افغانستان ته یو لوی ویاړ ور په برخه شي دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه پاکستاني چارواکي په قبایلي ناامنو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د پیلېدو خبر ورکوي د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې د واکسین په دغه کمپاین کې به چې پرون پیل شوی او درې ورځې دوام کوي شاوخوا 350 زره له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي د واکسین ټیمونه نن د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د خیبر جمرود سیمه کې کور په کور وګرځېدل او څو څاڅکي واکسین د ماشومانو په خوله کې واچول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او یو شمیر نورو عربي هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په هدف کویت ته رسیدلی دی. کویت په دغه کړکیچ کې چې تیره میاشت پر قطر د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر د بندیزونو لګولو له امله راپورته شوی منځګړیتوب کوي، دغو هیوادونو قطر له سخت دریځو اسلامي ډلو او سیمه ییز سیال ایران سره د اړیکو په لرلو تورن کړی او ټولې اړیکې ورسره شلولې دي. ټیلرسن چې په دوه ورځني سفر د دوشنبې پورس کویت ته رسیدلی د خبرونو لپاره به د کویت، قطر او سعودي عربستان ترمنځ تګ راتګ کوي. هغه د دغه کړکیچ د هواري د ګډو هڅو په ترڅ کې د قطر له امیر شیخ صباح الاحمد الصباح او د دې هیواد بهرنیو چارو له وزیر شیخ صباح خالد الصباح سره وکتل. سعودي عربستان او قطر دواړه په سیمه کې د متحدو ایالاتونو مهم متحدین دي او قطر هم په سیمه کې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی چې شاوخوا 1000 امریکایي پوځیان پکې ډیر دي. د امریکا په میسیسیپی یوې غرنۍ سیمه کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکو د دغې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د پلي سمندري ځواکونو د قول اردو ویاندې تورنې سارا برنز یوازې دومره ویلي چې د کیسي 130 ډوله هرکولس ترانسپورټي الوتکې سقوط یوه حادثه وه. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
اساسي رادو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر اشرف غني څرګندونه لرو.
هر کس کې پیشنهاد اصلاحات دره دا ګاز دا میدان، اگر کپاس اصلاحات کی ریکارد اصلاحات دره.
په دې خبرونه کې مولدي هم خبر وو چې په افغانستان کې پولیسکونو زره کورونې جګړو او طبيعي آفتونو بي ځای کړی. لکونړ بیا ښه خبر لرو.
په کونړ کې تقریبا تر 40 پورې گرین هاوسونه جوړ شوي دي چې بعضي د کورونې د سبزي د تولید لپاره دي او بعضي په تجارتي شکل او بعضي د قریجاتو لپاره دي.
پر لارډز میدان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننې لوبي حال درکوه. دا به هم واوري چې نن په نړۍ کې د نفوسو نړیواله ورځ ده او افغانستان هغه هیواد دی چې وګړي اعلان یې شمیرل شوی.
په هغه وخت کې چې امن ولو په هغه ولو دوه کلو کې په انتخابات پارلمان او د ریاست جمهوری کېدل، په هغه وخت کې ولې سرشمیري نه کېدل.
د شزو په ونیزه خبرونه نیمه نړۍ کې د شزو یو اقتصادي مسله چیرل شوه.
زه چې کله تنخواه واخلم زه کومې پیسې کور ته راوړم هغه ټول د مانم پلان اخلي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت ولی ډیسپلین غواړي او هر هغه څوک چې د سیاست ډګر ته راځي باید حوصله وکړي. شاغل غنی پارک مانی کې خبريالانو ته نن وویل چې د افغانستان نظام مشورتي دی او هر څوک چې په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه لري خپل طرحې وړاندې کړي. ولسمشر دا هم وویل چې په حکومتي چارو کې هیڅ کله انحصار نه دی راغلی او ټولې مهمې ملي پریکړې له مشورو وروسته شوې دي. نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت ولې په چارو کې اصلاحاتو ته ژمن دی او هر هغه څوک چې په دې برخه کې کوم وړاندیز لري وړاندې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ پارک کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل چې په هیواد کې د معقول سیاست رامنځته کولو لپاره د سیاسيونو حوصله او واضح تګلارې اړینه ده.
هر کس کې پیشنهاد اصلاحات دره دا ګاز دا میدان
دی. وایي هر هغه څوک چې د اصلاحاتو وړاندیز لري د ګاز دا میدان، که خبره د اصلاحاتو ده نو څوک د اصلاحاتو ریکارډ لري. ما خپل شتمنی ټوله له ول سره شریکه کړي او منبع مې هم واضح کړي او له نورو سیاسيونو مې هم همدا غوښتنه ده سووت ونیګو یو معقول سیاست رامنځته کړو. خغل غنی دغه سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د بلخ ولایت محمد نور په دې وروستیو کې په ترکیه کې د یو ائتلاف په جوړولو سلا وکړه. خغلی محقق له ترکیې څخه تر راستنېدو وروسته په بلخ او د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خپلو پلویانو او خبريالانو ته په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې ګوند یاد ائتلاف د ولسمشر په ضد جوړ شوی دی، خو نوموړي د حکومت په ادرس یو شمېر انتقادونه شریک کړل. د ویل چې د دلوري کابینت معرفي شوی وزیران بشپړ واک نه لري. خغلی محقق حکومت له سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران سره مخامخ وباله او دغه بحرانونو د هواري لارې خبرې وبللې، خو ارګ د غیدارت کړي چې غنیزنی وزیران صلاحیتونه نه لري او حکومت له بحران سره مخامخ ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبرو کې دا هم ویل چې د افغانستان نظام مشورتي ده او هیڅ کله د حکومت ولې په چارو کې انحصار نه دراغله. خاغلی غنی دغه شان ویل چې حکومت ولی ډسپلن غواړي او هر هغه څوک چې د سیاست ډګر ته راځي په ځان کې باید دا ډسپلن او حوصله پیدا کړي. حکومت ولی ډسپلن غواړي د وزیرانو د ټاکلو او ازل په برخه کې د ولسمشر صلاحیتونه په اساسي قانون کې ځای په ځای شوي دي. اساسي قانون ماته دا صلاحیت راکړی چې ازل وکړم، خو ما څوک تر اوسه نه دی ازل کړی. ما حوصله کړې او هر هغه څوک چې عملي وړاندیز ونه لري نو موضوع ته شخصي بڼه ورکوي. افغان ولسمشر دغه شان وویل چې د اصلاحاتو راوستل یو حتمي کار دی او اصلاحات باید د یو فرد او یا یوې ادارې کار نه وي، بلکې اصلاحات باید ملي وي او د ټول حکومت لخوا عملي شي. د یادونه ده چې په حکومت کې د اصلاحاتو خبره تر دې مخکې وخت په وخت د یو شمېر نورو سیاسي کړیو، سیرو، مظاهره کوونکو او تحسن کوونکو لخوا هم یاده شوې او نړیوالې ټولنې هم د اصلاحاتو په برخه کې له افغان حکومته ژمنه اخیستې ده.
لکه څنګه چې مو واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غنی نن په یوه خبري غونډه کې وویل هر څوک چې د اصلاحاتو غوښتون کوي خپله طرحه دې وړاندې کړي. ولسمشر په دې غونډه کې د نظام د ډیسپلین خبر هم وکړه. د اشرف غنی د دې څرګندونو اشاره ظاهرا هغو کسانو ته وه چې په حکومت کې دي او په حکومت انتقادونه هم لري. زموږ همکار واصل وصال د ولسمشر د دې خبرو په تړاو د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه له استاد ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې همدغه د اصلاحاتو په تړاو د طرحو د وړاندې کولو پوښتنه ترې کړې.
رئیس جمهور کېدلی شو چې دغه شخصیتونو عالي رتبه چې اېد سره دي اېد په حضور کې ویلي وای چې کتاسي په خوا ویلي وای اول نه دا فیصله کړې وای چې کتاسي هر طرح درلودل چې بعد طرح طرح یا په دزاد کې وا یا بهتره وا یا بهتره نه وا خو تای سره د بدلو ولډ وا او غوړ خپل طرح وړاندې کوي نو لطفا دې با ته راوړي چې زه دا وګورم او دوی کې دا ویلي وای دوی سره دا ویلي وای خلکو ته بینن ویلي چې دا په خوا ما دي ته ویلي ما ته راوړي کته طرح لري په دوزګانو کې نه دا چې دوی په ترکیه کې आवाज وباسي او پس لغی بیا دا اتکینی او وای که دوی دیخ پلی تره ما تره.
پا حکومت که اصلاحات دوم را جدیدی چه ده حکومت جگپوڑی مشان یو بل حیوات تزی یال تسرکینی اطلاف جوڑه یه او بیاد اصلاحات دو گختنه کهی؟
یعنی زه شخصا پا دی فکرم نیم چه دا با دوم را جدیدی چه دوی دی عمل تلاس پوری کی خو تاسفانه پا تاسف سره وایم چه پا دیو که زین اشخاص خپل شخصی منافعو ده پاره شخصی گتو او موقفونو ده پاره او قومی که پا سمتی که ملاحظاتو بخاطر بانده هم ده تر اعلانهی او غواری چه یو تهدید و که در رئیس جمهور پا مقابل که چه اغا خپل و غختنو تا عرکی چه ویمن.
ولسمشر پا نظام که ده دیسپلین خبر او کرا ده ولسمشر هدف سده لده خبری چه ده پا نظام که ده دیسپلین خبر کهی؟
ده فکر که همه چه ده منظور دایی چه چه خبری که کهوی هم دننه ما سره وکړي او بیرون از ځای کې به نظمی براولی او دا خبرې مکوي او همچنان سلسله مراتب باید په نظر کې ونیسي، یعنی هیرارشي او دا احرام د قدرت د پاسه نه لاندې پورې په نظر کې ونیسي او دا خبرې از ځای کې باید ونه کوي.
څه فکر کوي ستونزه په کوم ځای کې ده؟ ستونزه آیا په نظام کې ده، په ولسمشر کې ده، که په هغه افرادو کې ده چې هم په نظام کې دي او بیرته له بهره په نظام باندې نیوکې کوي؟
ستونزه زما په خیال په دواړو کې ده. ولسمشر باید د ټولو ځای ورته معلوم کړی وای، موقف ورته معلوم کړی وای او حدود ورته صلاحیتو چې معلوم دي او څه په اساسي قانون کې بیا هم معلوم کړی وای او عمل کې مغته نه غوښتي وای. نو دوی دا شکایت لري چې ولسمشر سره مونږ خبرې ورته مخامخ کړي دي، څو ظلم کړي دي، دا یې ارزښت نه ورکوي، یا غوږ ورته نه نیسي، یا منفي جواب په مجلس را کوي او بیا مونږ مجبوریږو چې کینو بیرون دغسې تړون وکړو او داسې خبرې د غوږ ته ورسوو او حتی په منځ کې ورسره آخر کې یو تهدید هم وکړي. تاسف ځای دا دی چې دولت جوړونه او ملت جوړونه تروسه نه ده شوې او دا پروسه سرته نه ده رسېدلې. که دا نظام جوړ وای، رژیم جوړ وای او ملت جوړونه پروسه عملي شوې وای، دا خبرې به ډېرې ابتدایي خبرې وې، دا باید بحث نه وای راغلی.
پوهاند وزیر ساپی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د د ملګرو ملتونو یو راپور شولې چې روان کال په افغانستان کې نږدې 1,500,000 کسان لخپل کورونو بې ځای شوې دي. بلخو د افغانستان د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو وزارت وای د دوی شمیرې تر دې لوړې دي. دلیل یې څه دی؟ د فریبا ظاهر په راپور کې اور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وای د روان 2018 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د بې ځای سوي کسانو شمیر 1,640,000 ته رسیدي. دغه د روان د شمیره د تیر کال د جولای تر نیمایي پورې چې څه باندې 1,590,000 کسان بې ځای سوي وو 25% کموالی شي. بلخو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې د نن د بې ځای سوي کورنیو شمیر تر دې ډیر دی چې د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې ویل سوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه بې ځای سوي د شمیر په اړه وویل:
زمون امر او ارقام خي چې د کال لپاره څخه تلوسه پوری 1,640,000 کورنۍ چې مجموعاً کېږي 2,940,000 دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنه یو او طبیعي په خلامله بې ځای شوی دي او اوس د بې ځای شوی حالت کې ژوند کوي، چې له دغه ډلې بیا 9,550 کورنۍ چې تقریبا 50,000 تنه کیږي دوی به تخلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
شغلی میخیل د دې توپیر دلیل دا وشو چې د ملګر ملتونو ادارې د هغو کسانو نمونه لیکلي چې دوی مرستي ورسره کوي او یا هم لاسرسي ورته لري. د دې په خبره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغه هیواد په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري او کولای سي د ټولو بې ځای سوي شمیر واخلي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای د دغه بې ځای سوي کورنیو سره په دوو برخو کې مرسته کیږي، چې په لومړی برخه کې د لومړنۍ خوراکي موادو مرسته ده او په دوهمه برخه کې د مرسته ورسره کیږي چې دوی وکولای سي بیرته خپل سیمو ته ستانه سي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کورنۍ د تورونه رد کړی دي چې ویل سي ویل سي د کورنۍ په اداري فساد کې لاس لري. په دې اړه تفصیل لملالي بشیر څخه.
تیر کال د موساک فونس کاپنوم د پاناما یو حقوقي شرکت 1.5 میلیون محرم اسناد خپاره کړل او د نړۍ د بډایه او قوي کسانو هغه تجارتونه افشا کړل چې خپل هیوادونو د باندې پر مخ وړي. په دغو اسنادو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کورنۍ سره اړوند هغو تجارتونو معلومات خپاره سول چې له پاکستانه د باندې لري. په اسنادو کې د شریف له څلورو څخه درو اولادونو د لور او سیاسي ځایناستي مریم او د دوو زامنو حسن او حسین نومونه یاد شوي وو. د پاکستان د ګډو پلټنو ټیم تحقیقاتو دوی میاشتې وخت واخیست چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا ټاکل شوی وو او خپل اخیری نتایج د دوشنبې په ورځ محکمې ته وړاندې کړل. له دغو پلټنو سره پانګوال بیره لري چې که نواز شریف له خپلې دندې ګوښه سي دا هیواد به له څو کلونو ثبات وروسته له بحران سره مخامخ سي. او له همدې کبله له جون میاشتې راهیسې د دې هیواد د اسهامو بازار راټیټ شوی دی. د پلټنو د نتایجو تر راپور خپرېدو وروسته د سه شنبې په ورځ د اسهامو بازار 3.1% راټیټ سو. د یادونې وړ ده چې دغه راپور مخکې نه و خپور سوی، خو د راپور ځینې پاڼې پر انټرنیټ خپرې سوي وې او له دې سره سیاسي مخالف عمران خان له شریفه د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه. راپور وایي چې د شریف شتمنی یوازې د تجارت نتیجه نه ده. د شریف په دغو شتمنیو کې په لندن کې د ګرانې بیې کورونه شامل دي. د نواز شریف لور مریم نواز شریف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د پلټونکو کمیسیون راپور ردوه، موږ به هر ادعا په ستره محکمه کې لمنځه وړو. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې د پلټونو د پایلې په راپور کې وړاندیز شوی چې د پاکستان د محاسبې ملي اداره چې د اداري فساد په وړاندې کار کوي باید د نواز شریف پر خلاف شکایت ثبت کړي.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف کورنۍ هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی نواز شریف او کورنۍ په اداري فساد کې لاس لري. په پاکستان کې تمکی شو په دغه هیواد کې د څه باندې 24 بندو ډلو غړي په آزاده توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت کوي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې خلک له خپلو ډلو سره د ځای کېدو لپاره وربولي، پیسې ټولوي او د یو توندلارې اسلامي رژیم د ټینګښت لټه کوي. یو شمیر مدني فعالان په پاکستان کې وایي د پاکستان پوز په قصدي توګه دا ډلې په ټولنیزو شبکو کې آزاد فعالیت ته پرېښي څو په مټې استخباراتي معلومات راټول کړي او خپل اهداف ترسره کړي. صفی الله ستانکزی راپورټ لري.
په پاکستان کې ګڼې ډلې چې فعالیتونه بندي په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، واتساپ او ټلګرام باندې فعالیت کوي. اسوسییټډ پریس ویلی ټول ټال 15 پته ډلې له ترورېستي ګروپونو سره د اړیکو او یا مذهبي توتريخوالو ته د لمنوهلو په تور په پاکستان کې باندې دي چې شاوخوا څلويختي په پاسنۍ ټولنیزو شبکو کې فعال اکاونټونه لري. لدې ډلې یو د لشکره اسلام فیسبوک پاڼه ده چې په اکسي د دریو کسانو سوري ښکاری او لوستونکو پاڼې ته وربولي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو د ادارې FIA په حواله په ټولنیزو رسنیو کې د یادو ډلو اکاونټونه خلک خپلو ډلو ته وربولي، پیسې ټولوي او د یو تندلاري اسلامي رژیم د ټینګښت په لټه کې دي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو د ادارې یو مقام د نوم د نښودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا لکه د بندو شویو ګروپونو پارټي ده. ټول په ټولنیزو رسنیو کې موجود دي. یاد مقام لزینو بندو ګروپونو د حکومت ملاتړ هم پرده پورته کړي او ویلي دي چې دا ډلې د دې لپاره په ټولنیزو رسنیو آزاد پریښودل شوی چې په مټي استخباراتي معلومات ټول کړی شي. د بیلګې په توګه په یو فیسبوک پاڼه کې د افغان طالبانو سپین بیرغ کاری. اخوا د لشکر طیبه ډلې د مشر حافظ سعید لپاره هم چې هند ورپسې ګرځي او د امریکا له خوا ترورستي ډله پیژندل کیږي یو پاڼه جوړه شوې ده. د پاکستان د کورونی وزارت بیا د هغو فعالانو د څار او تعقیب امر هم کړی چې په لیکنو کې د پاکستان په حکومت او پوځانو انتقاد کوي. د پاکستان د فدرال تحقیقاتو ادارې او یا تنه دغه فعالان نیولی هم و چې لډلې لا هم دوه تنه په بند کې دي. د اسلام آباد میشتې رسنیزو حقونو یوې مدافع ډلې غړی شهزاد احمد وایي د پاکستان د استخباراتو واکمنې ادارې د اصلاح غوښتونکو کسانو او هغو په وړاندې چې په حکومت او استخباراتي اندارو انتقاد کوي اطلاعاتي جګړه مخته وړي. اخوا یو تن ویب بلاګر احمد وقاص ګورایا چې څو وخت مخکې تختول شوی وو وای فکر کوي د ای اس ای کسانو دا کار کړي. ګورایا وای استخباراتي ادارې پوزیان افراطی ډلې او نور ګروپونه ټولنیزې پاڼې مختوړي چې پکې د هند ضد افکار دودیږي او هغه فعالان تر حملو لاندې نیول کیږي چې د پاوڅ په واسطه د افراطیانو په کارولو انتقاد کوي. د فیسبوک او ټویټر کمپنۍ ویلي په خپل پاڼو کې هیڅ ډول ممنوع فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او هغه پاڼې د سارګرو کارکونکو او تخنیکی ډلو په مټ بندوي چې تاودري خوالی ته لمن وهي. ټویټر وای درې لکه شپږ بیا زر او اته سو نوي اکاونټونه تړلې دي چې تروریزم ته لمن وهله. خو دا دوه ټولنیزې شبکې چې په ټوله نړۍ کې په سلګونه میلیونه کسانې غړیتوب لري وای دا اکاونټونو او پاڼو د تړلو لپاره یوازې 2% غوښتنې دولتونو ورلېګلې وي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د لندن په لارډز لوبغالي کې په هغه لوبغالي کې چې د کرکټ کور بلل کیږي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او ام سی سی لوبي تر ټیم ترمنځ لوبه د باران لکبل درېدلې ده. تر اوسه پورې د ام سی سی دوه لوبغاړي سوځېدلې دي او دوه بیا منډې جوړې کړې دي. کله چې لوبه پیل شوه بیا به هم په دې اړه تاسو ته معلومات ترکو، خو اوس په ورشو د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر عاطف مشال څرګندونه ته د لارډن په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې ګڼ افغانان د لوبې لیدو ته راغلي دي او افغان ټیم د نړۍ له یو له سو غوړو لوبغاړو سره په شت وګ لوبه کوي. له شاغلي مشال سره صفی الله ستنګزي مرکه کړي.
مشال صاحب، د افغانستان او ام سی سی لوبه پیل شوې ده، څومره د خوشحالۍ ځای ده چې افغانستان د ام سی سی په څیر له کلب سره لوبه کوي او پیل هم ډیر ښه و؟
د خپل افتخار ده چې په لارډز لوبغالي کې ام سی سی سره د افغانستان لوبډله لوبه کوي او د لوبې شروع ډیره ښه شوې ده. په ډیرو لاترو سره ځنه کم دي او یو وکټ مو اخیسته، نو دا په دې معنی چې موږ ښه سټارټ لرو او د خدای وکړي چې دا هوا دومره خراب نه کړي، نو په دې هیله چې ډیره ښه لوبه وشي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
په خپل سټډیوم کې څومره افغانان راغلي دي؟ تاسو به نږدې ګوري څومره خوشاله دي خپل افغانان؟
په زرګونو افغانان راغلي دي او چې کله سټډیوم ته راننوتم نو د سلګونو نفر په قطارو کې ولاړ وو چې له درسې د ننوتو چانس نه و پیدا کړی، نو او چې د دوی لیوالتیا ګورم او مینه ګورم ډیره جالبه ده چې د وطن له دومره لرې خلق په دومره شوق او علاقه په بالي ترغلي دي او لاترو سهم خلق را روان.
دا چې ام سی سی او مشهور کلب دی، مشهور لوبغاړي ورته راغلي، هر یو دی هیوا د استاذیتوب کوي، څومره به چانس وي افغانستان ته چې وکولي شي لامغو هیوادونو سره بل اخره د همدغه لوبي په واسطه باندې هم د لوبغاړو د پیژندګلوي په اساس باندې خي اړيکي ولري او کېدای شي لوبي هم مرته برابر شي.
او دا د دنیا غلجن پکې دي، مصباح پکې د پاکستان څنګه کار ده، مکالم ده، دا هغه مشهور لوبغاړي دي د جهان، مشهور لوبغاړو څخه سعودي نو منګه لدی ملکو سره هسه هم رابطه کیو چې نو نور سره ونی سو دی ویل ملي ټیم سره ان شاء الله اوس افغانستان یو پوره غړی هوا د دا حق لري او د استعداد لري چې لدی ملکو سره لوبي وکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال اوس په کونړ ته مخ کړو. په کونړ کې د قانونو پښتنو خونو کې لکرل شویو سبزیجاتو زیات حاصل او ګټه ترلاسه کړې ده. دوی وای د جوارو غنمو او نورو کروندو څخه ورته شنې خونې ګټورې تمامې شوې دي. په دې اړه له اسداباد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ وسیدونکو او د شنی خونې خاوند حمید الله وای په خابې په جریبونو زمکه کې بیلابل فصلونه کرل خو دومره عاید نه درلود او سکهالې شنه خونه جوړه کړي چې د هغې په پرتلې سوچند حاصلات ترې اخستې دي.
د دسمبر 2014 په اخر کې موږ وکړو کاډې په موسم کې جوړ کړو چې د څلور وزارتونو شریکې پروژه ده او دغه ول فصلی تاسو ګوري چې موږ رومیان کړی دي دا تقریبا من یو څلګ مشکلات مو لګ بي وخت هم شو خو بیا موږ ته تر اوسه تقریبا 400 منه یاد لګ څه کم 400 منه رومي کړی دي او ډیر ته خوشاله یم الحمدلله اوسه په دې ښه فصل کړی یم.
دوی وای باید کروندګرو ته د شنو خونو جوړول د پاره اسانتیا وي برابر شي
څنګه ګرین او د خنانو څخه ګرین هاوسونه وځرو نو به واسه سبزی تولید لپاره نو دی وی خوانه به خپل اقتصاد په وړ کو او د بل خوانه به د خارجي د پاکستان د ټماټو د خرڅلو بازار ختم کو او بل اخر خپل ټماټر او خپل تولیدات خپل مارکیټونو ته وړاندې کو.
د کونړ کرنې او مالداري چار ریاست کې د ترویج امیر نجیب الله ازادي رادیو ته ویل دوی وزارت ته د زیاتو شنو خونو جوړولو وړاندې سکړې ده.
په کونړ کې تقریبا تر څولېخت پورې ګرین هاوسونه جوړ شوي دي چې په دې کې غټه واړه چې په هغه نجابازې د کورنۍ د سبزی د تولید لپاره دي او بعضې په تجارتي شکل او بعضې د قریجاتو لپاره دي. موږ په راتلونکو کې 115 ګرین هاوسونه دا وزارت ته لیږلي دي کو دا زمنګ منزور شینو د سم فکر دی چې د ترویج لپاره به موږ په ټولو ولسوالو کې تقریبا لسلس ګرین هاوسونه نصب کو ترڅو سکتور خصوصي دی ته وهڅيږي او په ګرین هاوسونو کې سرمایه گذاري وکړي.
د کونړ زیاته برخه غرونو او سندونو نیولې او همدا لامل دی چې په یاد ولایت کې د کر کلی ورز مکه کمه ده. ک چیرته دولت د شنو خونو جوړولو ته توجه وکړي نو لوی خوابه د قانون لخپل لګوز کو ډیر ګټه تر لاسکړي او لبلوري به د سبزیجاتو تولید زیات شي او له بهرنیو هیوادونو به د سبزیجاتو لراوړلو خلاص شو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلاً بابا کېبنا روزم خدا ستون دې چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږه بيخي نه سارښتنه نه وبښتا نه مختبښتا دیوالونه نشتا کلینیک شتا یو کور کې دا لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان را لږې کتل خو هغه ونه پس پنجری راغون کړه پنجری سره خپل خبرې وکړل نور هیڅ تفاوض هغه پیدا ونه کړ. مې تا
ازادي راځو زه د پښتون څخه کې دار باس کې سپاس کړي بارا وروره د په دروازه پر ګوندک پاینې مسته دا چې څنګه کړو ولې ولا سکور کې څنګه کور ساتي څنګه زمانو بارا ته چې نن دا وسنګ لار د مجور نه پاره.
الو سلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمد شاه بابا مېرې د حضرت احمد اوسیدونکو. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ځان کړو مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجد $200 سي اصل مني احمدینا په درنده هیله چې $300 به تا وته وته کول شي دا یو پی نه پر سر او یو ګاډي کرا یو 1,000,000 ده د سرپنا ځان خلق نه لګي.
السلام علیکم. مسلمانان په دا د یاران پر مرز باندې په یاران کې په پاکستان کې مري آیا د دوه ګنا د چا په غاړه دی الله آیا د دوه باس خاص مثلا سبا د دغه مسولین د افغانستان کې اوس خنه کېږي صاحب.
دا سجرړو د یوشمیر اوریدونکو سرګندونه مو اوریدي
چی خواهد شد و چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتوی که آمده ایم کل تنظیمای زور است
کبیر به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.
د لندن په لارډز لوبغالي کې لاهم د افغانستان او د ام سی سی کرکټ لوبو تر کرکټ ډلو ترمنځ لوبه درې دلې دا باران وري څلور بجې او دیش دقیقې لند خبرونه ل نوریاس نوري څخور.
افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتي سولې ته. اشرف غني دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او یو ځل بیا پر پخوانۍ خبرې ټینګار وکړ چې له پاکستانه سوله نه غواړي بلکې له دې هېواد سره سوله کوي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو مسؤلینو نن په کابل کې په یوه غونډه کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو همغږي عملیات هله ماسر وګڼل چې د دوی په وینا پاکستان د زړه دغه عملیات وکړي او امریکا یې هم په کلکه څارنه وکړي. هغه افغان یو اصل امریکایي پیلوټه چې له نړۍ څخه د یوې کوچنۍ الوتکې په وسیله راګرځي او غواړي ځوانو مېرمنو ته یو الهام ورکړي د خپل سفر د مسیر خلاف پرون کابل ته ولاړه. شایسته واعظ خپله کوچنۍ الوتکه په دوبۍ کې پرېښې او ویلي چې الوتکه یې د دې لپاره مناسبه نه وه چې د افغانستان د غرونو د پاسه الوتنه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ام سی سی میلبرن د کرکټ کلب ترمنځ لوبه چې د برېټانیا په لارډز تاریخي لوبغالي کې مخکې پیل شوې وه د باران له امله بیا درېدلې ده. تر اوسه پورې په 13 اورونو کې د ام سی سی دوه لوبغاړي په 3 منډو کې سوځېدلې دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له خلکو غوښتي چې ګیرې دې نه پرېږدي او حجاب دې نه اغوندي. رحمان دغه څرګندونې نن په دوشنبې کې په یوه غونډه کې چې د رواجونو او دودونو د قانون د جوړېدو د لس کلنۍ لمانځنې په اړه جوړه شوې وه وکړې. پاکستاني چارواکي په قبایلي نامنو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د پیلېدو خبر ورکوي. چارواکو ویلي چې په دې سیمو کې به شاوخوا 350,000 له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف کویت ته رسېدلی دی او په کویت کې هم د کویت له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. د امریکا په میسیسیپی سیمه کې په یوې غرنۍ سیمه کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي.
بیا هم خبرونه لرو. سپورتي خبرونه مرجع احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د مرکزی آسیا په سیالۍ کې د فوټبال د 15 کلنو لوبډلې له اتلولي وروسته د افغانستان اجرایي رئیس نن له دغې لوبډلې تود هرکلی او ستاینه وکړه. د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه راز اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د فوټبال د 15 کلنو له لوبډلې سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به د افغانستان د فوټبال فدراسیون بودیجوي ستونزې حل کړي. ښاغلی کارګر وایي چې له څه باندې 2.5 کلونو څخه را په دې خوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته بودیجه نه ورکول کیږي. د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې د هند په چنای کې د سی ایس ایس کمپاین لوبډلې ته په یوه تمریناتي یو ورځنۍ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د لوبې ټاس د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې وګټه او مقابلې لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې سی ایس ایس کمپاین لوبډلې په 1.5 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړې کړې. افغان 19 کلنې لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 20 اورو کې د سلور لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. اوس هم وروستی او په زړه پورې خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یا اوس مهال د ام سی سی لوبډلې ترمنځ د لندن پر لارډز لوبغالي کې لوبه روانه ده. د لوبې تاس د ام سی سی لوبډلې ګټلی او خپله د منډو جوړولو پرېکړه کړې ده. قسم د باران له امله روانه سیالۍ دوه ځلې له ځنډ سره مخ شوه، خو افغان توپ اچوونکي وتوانېدل چې د ام سی سی لوبډلې دوه مهم لوبغاړي له مخې لرې کړي.
د نیو زیلند مکلم او د پاکستان مصباح الحق دوه هغه لوبغاړي وو چې د افغانستان لپاره سرخوږی جوړولی شوی. خو له نیکه مرغه دواړه د تیز توپه چوونکي شاپور زدران لخوا وسوځول شول. د ایم سی سی منډه جوړونکو ته تر دې مهاله په 300 اورونو کې د دو لوبغاړو په سوځېدو 3 اتیا منډې جوړې کړې او سیالۍ یو ور بیا د باران له امله ځنډېدلې ده. که څه هم د محمد شهزاد نشتون په لوبډله کې تاثیر غورځولی، خو تر ډیره محمد نبی او راشد خان ته سترګې ور اړوي چې تر اوسه ښه توپه چونه کړې ده. د افغانستان په لوبډله کې اصغر سنګزی، محمد نبی، راشد خان، ګلبودین، نورعلي، جاوید احمدي، شفیق الله شفق، سمیع الله شینواری، دولت زدران، شاپور زدران او ناصر جمال لوبیږي چې ښه لوبډله ورته ویلی شو. د سپورتي خبرونو پای.
وړاندې د ښځو نیس پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یوه نړیواله ورځ په افغانستان کې د نفوسو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم دغه هیواد د نفوسو دقیق شمیر نه دی معلوم. په دې اړه تفصیل له کابله د حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي افغانستان په نړۍ کې له محدودو هیوادونو څخه دی چې د وګړو دقیق شمیرې لا نه دی معلوم. له ډلې حمید زیلالی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان مشرانو په دې برخه کې تر ډیره د عملي اقداماتو پر ځای شعاري عمل کړی او خلک یې تیر ایستی دي. د ښاغلي حمید زیب خبره د وګړو سرشمیرنه یوه ملي پروسه ده او پر وړاندې بېغوري په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې رامنځته کولی شي.
جریان کې که ورته وګورو هر څه دوی په خپله نه پراګرځي. دلته که یو شی ورته وګورو د غنامني که نن نامنی ده یا 15 کاله یا 14 کاله کې چې شروع شوې ده، په هغه وخت کې چې امن ولو په هغه اولو دوو کلو کې په انتخابات پارلمان او د ریاست جمهوري کېدل، په هغه وخت کې ولې
د افغانستان د مرکزی احصایی ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان د مهال نږدې 1.5 میلیون نفوس لري. که څه هم د مرکزی احصایی ادارې مسؤلین په دې اړه د وروستیو معلوماتو شریکولو ته حاضر نشول، خو د روان هجري لمریز کال په لومړیو کې په افغانستان کې د وګړو د احتمالي شمیر په اړه خپل ارزونه نشر کړه. په افغانستان کې له 1450 هجري لمریز کال را په دې خوا د کورنیو جګړو او ناامنیو له کبله دقیقه سرشمیرنه نه ده شوې. وړاندې د افغانستان د عام روغتیا وزارت اندېښنه ښولې وه چې ښایي تر راتلونکو محدودو کلونو د افغانستان نفوس دوه برابره شي چې دا به د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیا سکتور هم له جدي ننګونو سره مخامخ کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې د افغانستان د نفوسو دقیق شمېر معلوم نشي، مشکله به وي چې پلي کېدونکي پروژې د خپل لاخیس ولري. د دوی په باور تر دې دمه په افغانستان کې ټولې پروژې د اټکل له مخې پلي شوي چې د دې مسلې دوام به نه یوازې د خلکو ستونزې راکمې کړي، بلکې ستونزې به نورې هم ډېرې کړي. لړډلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو دې احصایه معلومه نه وي متاسفانه موږ نشو کولای خپل مالی وضعیت کنټرول کړو. تر څو دې احصایه د وګړو نه وي معلومه متاسفانه موږ نشو کولای چې په هغه هیواد کې او یا په هغه ولایتونو کې هغه انکشافي پروژې تطبیق کړو. متاسفانه نشو ویلای چې یو قوي انډول سیاسي رامنځته کړو. متاسفانه نشو ویلای چې یو قوي مشروعي نظام رامنځته کړو. او متاسفانه نشو ویلای چې موږ
د نفوسو نړیواله ورځ په 1979 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له لوري وټاکل شوه. د نفوسو په نړیواله ورځ کې د نړۍ بیلابیل هیوادونه د خپل وګړو پر وړاندې د شته فرصتونو او ننګونو په اړه معلومات شریکوي. په افغانستان کې دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې له 3 لسیزو راهیسې د وګړو دقیق شمیرې نه دی معلوم او نه هم ښایي ژر دغه ستونزه حل شي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د نفوسو د دقیق شمیر پاره د معلوماتو نه موجودیت پر امنیت هم بد اغیز کړي. د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازای وایي که هم په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو به ستونزمنه وي چې ژر د نفوسو دقیق شمیر معلوم شي، خو د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د دغې چارې ترسره کیدل مهم دي. دا چې د نفوسو د دقیق شمیر نه معلومېدو خلک له کومو ستونزو سره مخامخ کړي، د کابل ښار د دوو تنو خبرې اورو.
نقیب الله د کابل اوسیدونکی. مشکلات ډیر پیدا کیږي. مثال په توګه صحی بخش کې چې یو ولایت کې شپږو ولسوالۍ هر ولسوالۍ کې موږ څونه تشکیلات د کلینیکي ولرو، امنیتی څونه تدابیر ونیسو.
اسما فضل حق. ای تمام رو جنگ و ای کشمکش ها و ای بگیر و نمان و دیگه و دیگه به تعداد نفوس معلوم میشه؟
کلگی
کلگی تاثیرات عاملی ازی است.
نامنی د نفوسو د سرشمیرن موضوع ته په کم سرګه کتل سیاسي اختلافات، کمزوري حکومت ولی او د سرشمیرن لپاره د هر اړخیز دقیق او منظم مدیریتي پلان نه موجودیت هغه لوی ستونزې بلل کیږي چې په افغانستان کې د دقیق سرشمیرن مخنی ولیدا.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. هغه میرمنې چې معاش اخلي د خپل معاش د مصرفولو صلاحیت لري، که د میرمنو معاش یې کورنۍ ترې واخلي، د دوی په کاري روحیه به څومره بده اغیزه وکړي. په دې خپرونه کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، په همدې موضوع خبرې کوو. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه شخص چې د خځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په هغو کې منع کړي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکوم، او مال د خځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 43 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، یو شمیر میرمنې له کوره بهر کار کوي، یوه اندازه پیسې لاسته راوړي، او د نارینهو په څیر د کور ضرورت پرې پوره کوي. خو آیا ښځې واقعا مکلفې دي چې خپل معاش خپل خاوند یا پلار ته ورکړي، او که دوی ترې په زور اخلي دا جواز لري؟ ځینې میرمنې چې معاش اخلي د کورنۍ غړي یې ټولې پیسې ترې اخلي، او دوی ته د ضرورت وړ پیسې هم نه ورکوي، او دا ورته وایي چې ته زما له برکته کار کوې نو دا پیسې زما حق کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم چې په یوې دولتي اداره کې کار کوي وایي پلار یې ټول معاش ترې اخلي او دوی ته یو روپۍ هم نه ورکوي. نوموړې وایي صحي ستونزه هم لرم، خو دا چې پیسې راسره نشته نشم کولای خپله تداوي وکړم.
زه یو صحي مشکل لرم، زه چې کله تنخوا واخلم زه کومې پیسې کور ته راوړم هغه ټولې د ما نه پلار اخلي، او د ما د صحي مشکل لپاره د روزمره خرڅ لپاره ما سره بیخي پیسې نه پاتې کیږي، یعنې ما ته اصلا کوم خرڅ نه راکوي. او وایي چې دا د موږ د برکت نه دي چې ته دا کارونه کوې او د بار تاوز وظیفه اجرا کوي، چې دا اصلا نیڅ خبر نه ده، ځکه زه زحمت وباسم خپل ورځ تیرم خپل ټول وخت تیرم چې زه ځان ته یو څو روپۍ پیدا کړم، د ځان خرڅ پیدا کړم، د خپل روزګار خرڅ پیدا کړم، خو اصلا ماته کومې پیسې نه پاتې کیږي او نه ماته کوم خرڅ د دې لپاره راکول کیږي چې زه خپل روزمره کارونه او خپل مشکلات په حل کړم. طبعا کله چې تا ته کوم مزد په لاس در نشي زحمت پی وباسې نو اطمینان ولې نه سړی مایوسه کیږي، د خپل ژوند نه خفه کیږي چې دا ولې داسې کیږي.
میرمنې له دومره ستونزو سره سره کله چې معاش واخلي خاوند یې په خپل جیب کې ږدي او خپل میرمنې ته هیڅ هم نه ورکوي. د پکتیا اوسیدونکي مرزیه د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې خاوند یې ټول معاش ترې اخلي او دې ته په میاشت کې 200 افغانۍ ورکوي.
دغه سي خزې زپیجنم کله چې ماش واخلي میړه ورته وایي چې ساعت ماش واخستل، کله خزې غریب ماش واخلي ماش چې نه راخلي چې ایستغه سل 200 روپۍ ورکوي یا نه ورکوي، وایي چې ته خزې څه ضرورت نه لري پیسو ته، سړیم زه سړیم باید پیسې ما سره وي چې زه خرچه راوړم کور ته. هغه خزې غریب څومره چې کله راشي چېرته یم څه دې کول یې ولا څه پوښتنه کوي ماش خو زما نه میړه اخلي، په دې خفه یې پریشان چې ماش اخلم زه منډې رامنډې وایم مګر ماش میړه را نه اخلي، څه ضرورت ده زما بغر چې ما وظیفه باید ولرم، خو دا ده چې په زور میړه یې چې ته باید ماش واخلي او ماش خپله نه مصرفوي میړه چې نه اخلي.
کله کله داسې هم وي چې خاوند د میرمنې ټول معاش په بدو لارو مصرفوي. د دولت یوه کارکوونکې پښتنه وایي ټول معاش مې میړه راڅخه اخلي او په بدو لارو یې مصرفوي. نوموړې وایي په دې کار سره ډېر د خفګان احساس کوم.
معاش چې کله میاشت په میاشت واخلم نو خاوند مې ټولې پیسې رانه واخلي، خپل ماشومانو ته مې نه راکوي، ما ته یې نه راکوي. ډېر زیات د خفګان احساس کوم، ځکه چې مسؤلیتونه مې ډېر دي، ماشومان مې واړه دي، مکتب ته ځي، په ډېرو ستونزو وظیفې ته ځم راځم، او له دې سره سره مې میړه چې کله معاش ته واخلم راته وایي دا ټولې پیسې زما حق دی، زه تا وظیفې ته پرېږدم، که زه دې پرېنه نم ته دا پیسې د کومه کوي او دا پیسې په بد لارو دنه مصرفیږي ځکه چې سیګریټ په اخلي چرس په اخلي کور کې کار نه کوي ماشومان پر روحیه باندې تاثیر کوي زما خپل روحیه باندې تاثیر کوي ډېر روحیه مې ضعیف شوې ده
دینی عالم عبدالحنان اسمت په وینا هیڅوک د حق نه لري چې له میرمنې معاش واخلي ځکه دا د دې حق دی او کڅوګي په زور ترې اخلي دا ظلم دی
هیڅوک حق نه لري چې د خځې حق معاش دا معاش لري او تنخواه لري کار کوي دا پیسې لاس راوړي دا د خپل لپاره هیڅ څه مجاز نشته چې هغه پیسې تنه واخلي قطعا حرام دي د خپل حق دی هغه څوک چې په خځه باندې ظلم کوي د غیر په شکل سره چې هغه باندې کار کوي پیسې تنه اخلي نو دا انسانیت سره حتی انسانیت ته دا یعنی یو داسې پرزا دای سبوی چې کني د دین کومه استفاده چې د سړی کوي کمیړی دی حتی ولو کپلار یو ارڅو چوي چې هغه د اسلام په چوکړ کې کار کوي هغه یو څه درې لري هغه په زور تنه اخلي دا غصب دی یقینا هغه د پاره د حرام دی
ځینی خلک خو لا بیا داسې هم وی چې خپل میرمنې ته وایي ته زما له برکته کار کوي که زه اجازه در نه کړم نو کار نشي کولای د ښاغلي عصمت په وینا په اسلام کې ښځو ته د کار حق ورکړل شوی دی او هیڅوک مخه نشي نیولای
اصلا اجازه ورکول چې چوکار د اسلام کې وي هغه ته اجازه شته چې بیرون لاړ شي کار وکړي شرعي کار کول نه ممانعت کول دا په خپله ګناه ده او دا چې هغه اجازه ورته ورکړي د احسان په بره چې دا تا باندې کار کوم ما وخت خبرو کو دا یو حتی داسې چې کني د من حیث د یو پرزی دی د نور موجودات په شکل سره دا استعمالوي مګر ته انسانیت په سترګې نه کتل کېږي یقینا دا ګناه ده
شفیقه چې په یو مکتب کې خوونکې دا وایي زمې خپل معاش په خپل جړه کورنۍ ته ورکوم او ځان ته مې هم یو برخه بیلوم نو ډیر د خوشحالۍ او راحتۍ احساس کوم
ژوند ډیر زیات راضی یم شکر دی او زه چې کله خپل معاش اخلم خپل مور او پلار ته ورکوم او د خپل ژوند کوم ستونزې چې لرم هغه په رفع کوم او بل هر چا سره مې چې ترلاسه کی خپل مرسته تر سره کوم او خوشاله یم چې په ټولنې کې یو ښه دنده تر سره کوم او نور خلکو ته زما مرسته رسیږي کوم پیسې چې ماته پاتې کیږي نو هغه پسنداز کوم او نور مې مور او پلار ته ورکوم
ځینې نارینه بیا دا فکر کوي چې پیسې باید له ښځو سره وي ځکه چې ښځو ته د کور لګښتونه معلوم وي او ذخیره کولی هم شي د کابل اوسیدونکی جیلانی وایي دی خپل معاش خپلې میرمنې ته ورکوي ځکه چې هغې ته د کور مصارف ورلغاړي دي او د لګښتونو لارې چارې هم ورته معلومې دي
زه چې کله چې معاش اخلم دا معاش خپل ښځې ته ورکوم بیرته هغه ماته لیست راکوي د سودا د یو میاشت لیست راکوي سودا وړم پسنداز هم کوي او د سیالي شریکي او د میلمستیا لپاره هم کله کله په غلا کې هغه ساتي ځان سره د ما نه کار نه کوي هغه بیا کله کله چې زه مجبور شم هغه ته وایم چې پیسې لري که نه لري بیا افکاره کوي چې دوم لرم دا ستاسو
خو ځینې خلک بیا داسې فکر کوي چې که ښځو ته پیسې ورکړل شي په دوه ورځو کې خلاصوي د پغمان اوسیدونکی جاوید وایي دی هیڅکله خپلې ښځې ته پیسې نه ورکوي ځکه چې په مصرفولو یې نه پوهیږي
معاش اخلمه لازر روپۍ یا دوه زره به جب خرڅ لپاره ځان ته واخلمه نوره به ټوله ښځې ته ورکړم دا مې ورکړې میلمه عزت هم پته د کور خرچ هم پته بله چې راشم که پښتانه ته کوم ښه صحیح یقین لرم چې راته وایي چې یو څو روپۍ خو نور هم راکړه حال دا چې ما سره به ما معاش وه چې خپل جب خرڅ هم جدا کړې نو ښځې ته چې پیسې در راکړه چې دغه خانه ده فلاني کړه زوی شوی فلاني کړه لور شوی فلاني خپل زوی سره کړه پنځلسمه ورځ لسمه ورځ د معاش د پښتانه وکړه خو خدای که شپاړس روپۍ بجه کړې ښځه خرڅولی شي که یو خرڅېږي دوه خرڅېږي
د افغان روانشناس شرف الدین عظیمي په وینا ښځه تر بل هر چا د پیسو په مصرفولو کې مهارت لري او کله چې له ښځې سره پیسې وي پوزانډیره باور کیږي
تر کومه چې پر استحقاق سوي ښه خبر ده چې د پیسو مدیریت د پیسو واک او د پیسو اختیار ډیر له خزو سری دا ډیره ښه خبره ځکه چې د بیل ابي لارخونه نه کدا وسن جو ډیره مفید او غزمنه او موثره ده د بیلګې په ډول تر کومه چې پر مسولیت احساسوي د خځې تر نارینه ډیر مسولې دي دا نه واز د پیسو په مسله کې بلکې په بل هر مسله کې چې کله تاسو خځې ته مسولیت ورکړئ د خځې خپل مسولیت په ډیره مناسب ډول او تر ډیره کچې خپل مسولیت په خاتو غاړه کړاله دویم کله چې تاسو خځه ته د پیسو مسولیت ورکوي خځه یو ډول ډاټ پیدا کوي یو ډول په ځان اعتماد پیدا کوي یو ډول خوشحالي یو ډول په خپل ځان اعتماد پیدا کوي یو ډول روحیه پیدا کوي او د څه خیال کوي زه یو څوک یم زه مهم یم زه موثر یم زه بغزمن یم زه د دغه میرمن یم دای په ما اعتماد لري د باندې زه ډیر ګران یم د ما ارزښت راکړي اهمیت راکړي چې زه د ما ته پیسې راکړي یعنی یو ډول پر ځان پر نفس اعتماد پیدا کوي
د خغلی عظیمی په وینا خځې تر نارینه و ډیره مسؤل دي او د پیسو مصرفولو په طریقه خی پوهیږي.
خځې خپل پیګی څنګه مصرف کی؟ خځې پیګی څومره پیسې وړو ته پکار دي، څومره مالګی ته پکار دي، څومره بوري ته پکار دي، څومره دې ته څومره غته پکار دي. دا مسله هم تر نارینه خځې ښه درکوي سي. نو ښه خبره ده چې بدی بر حکیم مسؤلیت د پیسو خځو ته ورکړل سي. پرته لدې چې خاوند کې په کور کې هم نه وي، په خپل پیسو ډاړی، یعنی کدی دې زوی زخمی کیږي، کدی ته خپل کوم ناروغي پیدا کیږي، کدا دې ته کوم مشکل پیدا کیږي، پیسو ته اړتیا پیدا کیږي، دې په ډیر اسانۍ کولای شي چې خپل پیسو نه چې خاوند ورکړي دي، دا پیسې واخلي او په خپل سنځو او د خپل ربړو او د خپل جنجالو په مقابل کې چورت په مخامخ کیږي مصرف کی. بل نارینه تر خزو ډیر بې پروا دي، یعنی کله چې خزه پیسې مصرفي ډیر په مناسب او سم ډول نه مصرفي، خزه کولای شي ډیر اسانه په ډیر مرتب ډول دغه پیسې وساتي او مصرف کی. یا خزه د پیسو په ساتنه کې ډیر موافق دي، که مونږ خزو ته بودیجه یا پیسې خزو ته مالی مسولیت ورکو، نه وځلات مونږ بلک آرامي او نارینه بلک آرامي، خزه به هم وکولای شي په ډول په دې کور کې په دې ژوند کې شریک شي او په هغه په اصلي ډول به شریک شي، یعنی واقعا به یو مشترک ژوند دي او دا به ډیر په مخ هم ځي، ډیر په آرام هم ځي او سبا ته به ډیر ښه پښتنه هم کوي سي او ښه به مدیریت هم کوي سي او د آینده ستونزې به هم په یو ډول مخکې له مخکې حل.
جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، مظاهره بیا پیل شوې خو دا ځل ګلابي مظاهره وي. ګلابي رنګه مظاهره بل معنی هم لري چې بهرنیانو ته معلومه ده. اوس نو لکه د رنګه تلویزیونو او رنګه موبایلو مظاهره هم رنګه شوې، خو هر رنګ خپله خپله معنا لري. دا چې ګلابي مظاهره په کوم نیت جوړې شوې وي دا به وروسته معلومه شي، خو اوس د فتنې د خلکو په زړه کې شک پیدا کړی. خپرونې ته مو دوه کارپوهان راغوښتي دي، یو یې د غیبت د چارو ماهره ده او بل یې د تربګنیو د چارو ماهر تربور صاحب دی. راځئ له نظریاتو څخه یې ګټه واخلو.
پتاسی خوږه خولی خور، ته خو د غیبت متخصصی او له همدې عمله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم.
نه نه، په نورو برخو کې هم کولای سي.
سمه ده، نو له تا نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی او دغه پروسه چې باید ډیر پخوا سرته رسیدلې وای دومره اوږده شوه؟
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخله، حکومت خو همدا غوښتل، نه یې وزیران سم دي او نه یې نور کارکوونکي، چې دوی سم نه وي انتخابات به څنګه سم کړي؟
خوږې خولې خور، حکومت پرېږده، د راتلونکي په هکله څه وایي؟
راتلونکي مو هم کږه راته ښکاري، ځکه چې نن مو کږه ده.
مقصد مو څه دی؟
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هېڅ هم نه جوړېږي. زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم. څه خو لا دا حکومت
سې د مونږ وخت ضایع کوي.
مننه پتاسي خور، اوس به د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون تربور صاحب ته نوبت ورکړو او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او څه وخت به یې ځای سوله او آرامي ونیسي.
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده، نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي. او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي. نه دي دې اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی؟ دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي. تربور یم خو نر تربور، که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې راباندې وهي، خون مې در بخلی دی.
تربور صاحب، ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې تربګنیت دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې. مونږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو، دا ته څه وایې؟
ښه خبره ده، خو که څوک یې ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی، په انتخاباتو کې، په نتایجو کې یې. تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې؟ ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره، چې هر وزیر، رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی. تو ورشه در رایو صندوقونه وګوره چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایې اچولې ده. ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی، او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
د موبایل کمپنۍ د پیسو وهلو بلا چلونه په کار اچوي، او په چل چلی هیوادوال داسې وتوشپل چې په جیب کې هغه د چا خبره یوه ټنګم نه پیدا کیږي.
فخری مسج درته راغی، ته وګوره چې د چا دی.
او تو درېږه که هندي سندره غواړې نو 002 دایل کړئ، او که عربي غواړې نو 005، او که غربي غواړې 00.1 نمبر دایل کړئ. د شبکې لخوا دی.
ته خو هغه هندي سندره راواوروه.
تو درېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړئ.
کلکي کاکانه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر ډایل کا.
ښه ښه، دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کوي.
کلکي کا.
ښه، دا خدای کلک مې که. ورکه دي چې دا شبکه.
ولې؟
وایي چې د ډاډه سلولو لپاره 203 کلک کوي.
زه هغه هم کلک کا.
دا خدای کلک مې که. او لعنت دی په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کوي، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تڼۍ کې کاږه.
اوف لعنت دې در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرعت غوړو کریډت دې خلاص شو.
په خوا به پلرونو او میندو د لور د ورکړې په وخت آن هغې ته ورکړې ګوټي هم په ولور کې حسابول، خو اوس چې خلک عصري شوي نو آن د ایسکریم خوړلو حساب هم ترې اخلي. لکه داسې
سړیه، زما خو خوښه ده، بیا داسې زوم نسم پیدا کولی.
ولې نشي پیدا کولی؟ او ښځې دی کوم داسې صفت لري چې نورې نه لري؟
ډېر ښایسته هلک دی چې ورته وګورې سترګې کښته اچولې وي، او چې نه ورته ګورې مسک مسک کېږي. ته به وایې چې د دنیا ټولې خوشحالۍ د ده سره دي، لکه د تا تنده یې تروشه نه وي نیولې.
دا خو یې دومره ښه صفتونه نه دي چې سړی لور ورکي. د ما شرمندوک هلک بد ایسي. هلک باید بیدار، مؤدب او په خبره پوه وي.
زما بیا شرمندوک ښه ایسېږي، بې شرمه دې ورک سي.
څه کار کوي؟ چیرته کار کوي؟ او
مور یې ویلې چې غټ انجینیر دی.
ښه، شرکت لري؟
د شرکت پوښتنه مې نه ده کړې. موږ شرکت څه کوو؟ شایي چې لري بیا.
شرکت یې مهم دی. شرکت چې ونه لري 2 روپۍ هم نه ارزي، او لور هم نه ورکوم.
ولې؟
ځکه چې اوس یوازې په تنخواه ګزاره نه کیږي. تنخواه خو ایله د خپل آرایش او سټایل وشي.
د چا د آرایش؟
د هلک د آرایش.
انجینران آرایش نه کوي. آرایش هغه کسان کوي چې په ډرامو او فلمونو کې کار کوي. مور خوارکه یې ویله چې دومره مصروفه دی چې خپلو ورېښتانو ږمنځولو ته هم وخت نه لري، همیشه جړ سر ګرځي.
ښه ښه، نو داسې ده.
ولې څنګه ده؟
خو همدا جړ ویښتان چې ګرځي، آرایش او سټایل چې وهي، له دې هلکه خیر نشته. د ما خو خوښه نه ده.
کاشکې آرایش وکړي، موږ او دومره تالې.
ګوره او ښځې، که بیا راغلل ورته ووایه چې شرکت لري او که نه، د څه شي شرکت لري او څومره پروژې اخیستې دي. که یې شرکت نه درلوده ځواب ورکه، لور نه ورکوم.
موږ شرکت څه کوو چې ته داسې ورته کلکې؟
په هغې خبرې زه پوهېږم، ته یوازې پوښتنه وکړه.
په خیر راغلی خوري، هر کله راسه.
ښه ده شې، خدای دې په بچو ارمان وباسه.
څه حال مو دی؟
ښه یو شکر دی. د تاسې څه حال دی؟
موږ هم شکر دی ښه یو.
ښه نو خوښه مو شوه که نه؟ زه خو ځواب اخیستلو ته راغلی یم.
وی خوري، ته هم دومره ژر راغلې چې په خدای که موږ د هلک پوښتنه کړې وي چې څه ډول هلک دی، شرکت لري که نه لري، انګلیسي زده ده که نه ده، خوب لري که نه لري، څومره وخت د باندې وي او څومره وخت په کور کې وي او دغسې نور
شرکت خو نه لري او بیا تاسې شرکت څه کوئ وخورئ
شرکت خو ښه دی اوس چې انجینیر شرکت ونه لري انجینیر نه دی او بیا خو د خوږې پلار هم بیکاره دی او ورونه یې هم چې زوم یې شرکت ولري ټول به هغه د کار پکښې کوي
خفه نه شئ خورې تاسې نو لور نه ورکوئ ځانونو ته کار پیدا کوئ
لور هم ورکوو او دغه چرتونه هم پرېږدو څلاوانه خو مو نه ده لویه کړې په ډېرو نازو او نخرو مو لویه کړې ده چې ټول عمر ووایه هغه د ایسکریمو پیسې یې نه سې پوره کولی دومره ایسکریم نه پرې خوړلي دي چې په کوڅه کې به د ایسکریمو والا ساز وشغېدی چې دا به بیا وخته یې سرته ولاړه وه او دوه دېرش روپۍ ایسکریمونه بیا په لاس کې وه
خورې دا خو یې ښه عادت نه دی که نه په ایسکریم کې به یې پټه کړم
ولې ښه عادت نه دی نجلۍ چې ایسکریم ونه خوري هغه نجلۍ نه ده په دوو توتو مناړسي
که خبره تر ایسکریم متله وي نو بلو ته به ووایم چې د ایسکریم ماشین ورته واخلي دا خو څه خبره نه ده
تاسې چر څه ورته اخلي واخلئ خو ما مې د خپل مصرف درته وویل چې هلک شرکت ونه لري نه یې ورکوم چې پاک او سپینه یې درته وایم
زه خورې دا شرکتي دې په تا مبارکه وي ایسکریم پرې خوره